دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا خلیل خانم نوې کال مو مبارک سه پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې په ټول افغانستان کې د 700 ټاکنیزو شکایتونو د چیرلو بهیر پیل کړی دی د دې کمیسون د ویان د مرستیالي زرمینا حقجو کاکړ امریکا ژغت وویل چې د یاد کمیسون سره 700 ټول 14500 شکایتونه پر کټګوریو باندې ویشل شوی دی د افغانستان د ټاکنو د قانون مخې ولایتي دفترونه مکلف دي چې د شکایتونو تر ثبتولو وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې خپلې پایلې معلوم کړي د شکایتونو کمیسن بیا لس ورځې وخت لري چې ټول ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي چې تر هغه وروسته د استناف غوښتلو بهیر پیل شي د افغانستان د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ پایلې درې میاشتې د ځنډ وروسته د روانې مرغومې میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان شوې چې پکښې محمد اشرف غني پر پرته نورو ټولو کاندیدانو یې د نتیجو منلو څخه انکار وکړ د امریکا د ولسمشر او د کانګرس غنو غړو په ایران تور لګولې چې په عراق کې د امریکا پر سفارت د عراقي ملوشو په برت کې لاسترلود د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې په عراق کې د امریکا سفارت خوندي دی او زیاته کړه چې په بغداد کې زموږ ویاړلي سرتیرو چې په شو وسلو سنبالو سمدستي سفارت ته ځانونه ورسول هغه زیاته کړې چې د عراق جمهور هغه د غراز د عراق جمهور رئیس او د صدر اعظم مننه کړې چې د مرستې غوښتنې وروسته سمدستي دا کار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغې پیښې لږ ځنډ وروسته په خپل ټویټر کې د دې برید وویل چې دغه برید په ایران کې پلان شوی و په بغداد کې د امریکا په سفارت باندې تر برید وروسته له هغې وروسته وسو چې د امریکا د متحده ایالاتو هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د حزب الله د کتایب ملیشه ډلې پر مورچلو باندې هوایي بریدونه وکړل په دې بریدونو کې شاوخوا 15 وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د شیعه عراقی ملیشو پلسګونو پلویانو د سیشن بفوراز په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت محوطې ته په داخلي دو سره اصلي دروازه ماته کړه او د سفارت ریسپشن یا د خراغلاس وی برخې ته ای اور واچوه ویل کېږي په مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهونکی ګاز هم استعمال شوی او د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي له سیمې څخه د ای پی او خبریال وایي چې د سفارت د محوطې له داخل څخه د اور لمبې او د سفارت په داخل کې د اصلي تعمیر پر سر درې امریکایي عسکر هم لیدل شوي دي تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ریسپشن په ساحه کې اور څنګه لګېدلی دی د ای پی خبریالانو دا هم لیدلی دي چې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول مظاهره کوونکو همدارنګه د کتایت حزب الله ملیشې ډلې ژیړ رنګ بیرغونه چې د ایران ملاتړ ورسره دی د سفارت پر دیوالونو ځوړند کړل د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر خبرداری ورکړی که پر امریکایي ځواکونو برید وشي نور احتمالي بریدونه هم امکان لري غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن
د هند پوز نوی مشر منوج موکنډا د سې شنبه په ورځ په دینوي چوکۍ د کښېنستو وروسته پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې هند د حق لري چې د سرحد دا غاړې خطر احساس کړي نو مرکزونه په نشه کړي هغه په یو بیان کې وویل چې زموږ ګاونډی هیواد تراګرۍ د ریاستي پالیسۍ په توګه استعمالوي او د هند پر ضد د خپلو ګوډاګیانو د لارې جنګ شروع کړی دی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د نیمه خودمختار حیثیت د ختمېدو وروسته د یو پوښتنې په ځواب کې د هند نوی لوی درستیز وویل چې په کشمیر کې وضعیت په ډېرې چټکۍ عادي کېدو طرف ته روان دی د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت باندې تور لګول دی چې د اټومي وسلو په باب خبرې تر پښو لاندې کړي او خبرداری ورکړ چې هیواد به ډېر ژر نړۍ ته یو نوي ستراتیژیک وسله ورښکاره کړي هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا لخوا د سخت فشار او د بندیزونو سره مخامخ دي د شمالي کوریا د وروستۍ رسنیو د چهارشنبې پر ورځ ویل چې کیم د خبرې په داسې حال کې کړی دی چې د واکمن ګوند څلور ورځنۍ غونډې وسوه او په پینګانګ کې دا غونډه وسوه هغه په دا کانفرنس کې اعلان وکړ چې شمالي کوریا به هیڅکله هم خپل امنیت د اقتصادي ګټو لپاره د لاسه ور نه کړي د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ له تېرې یوې کولو پر سر اختلاف موجود دی او دغه راز دغه هیواد د امریکا لخوا د بندیزونو لګولو هم د اختلاف یو بله عمده موضوع ده دا خبرونه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زیم. نوې کال مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې دا کال سوله، امن او خوشحالي راوړي. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ته.
په کابل کې یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبانو په اوربند موافقه کړې خو لا نه غواړي چې اوس یې افشا کړي. افغان حکومت اوربند د سولې د مذاکراتو لپاره یو شرط بولي خو طالبان وایي چې د اوربند تصمیم نه لري.
وزارت له هغه شیبه رئیس نامعلوم دی چې طالبان د اوربند په اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت رد کړ. خو د چار یو شمیر څېړونکو وایي چې طالبانو پر اوربند توافق کړی دی او د امریکا سره توافق نامې د لاسلیک کولو سره یو ځای به اعلان کړي. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه نه غواړي چې امریکا په سیمه کې نسبی بریا ترلاسه کړي. روانه اونۍ پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د درې کسي سپلاوی د سفر په اړه راپور نه خبر شول چې له طالبانو مشرانو سره د زلمی خلیزاد د لسروزنی اوربند د غوښتنې په اړه سلام مشورې وکړلې. طالبان وایي چې امریکایي لوري له دوی څخه یوازې د عملیاتو کمیدو غوښتنه کړې وه چې په همدې هدف د طالب مشران ترمنځ مشورې روانې دي.
د طالبانو رهبری شورا په خپل منځ کې په ورځنی اوربند باندې سلا شوې دي، ولې دوی رسمن د دې اعلان نه دی کړی، ځکه د دوی د سیاسي کمیسیون درې کسیز مرکشي پلاوی بیرته د وښیستستون شوې تر څو د امریکایي پلاوی سره د طالبانو د رهبری شورا موقف اعلان کړي او د اوربند د تطبیق په میکانیزم او نظارت هم خبري وکړي. کله چې دغه موضوعات دوی نهایي کړي او د توافقنامې د لاسلیک او اعلان نیټه دوی رسمن اعلان کړي، داغه نورسته به هیله مندي چې طالبان و د اوربند په اړه رسمن اعلان وکړي.
د فکر کوم د سیمه استخبارات په دوه باندې خپل تاثیرات لري او د دې لپاره شاید دوی ونه غواړي چې دغه موضوع په ډیر ځغلنده توګه پر مخ بوزي.
دوی نه غواړي چې خپل جوړ شوی اعتبار له منځه یوسي، یعنی په سیمه کې خو ډېرې ډلګې، ډېر تشکیلات، ډېرې نورې ډلې شته د طالبانو په شان چې کولی شي ترهګریزې پیښې تر اوربند په وخت کې ترهګریزې پیښې ترسره کړي او د دوی والیو تر سوال لاندې راشي.
خو افغان حکومت وایي چې طالبانو سره د مذاکراتو پیلېدو لپاره اوربند حتمي دی
او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په خاطر اوربند حتمي دی. اول باید تاوتریخواله کم سي او بیا حداقل یو میاشت اوربند وسي تر هغه مرو کولای سو د سولې خبرې پیل.
د اوربند او سولې د خبرو په څنګ کې سکل په ژمي کې هم د دوړو لورو بریدونه زیات شوی دي. په تازه پیښه کې افغان سرتیری د جوزجان له درزاب ولسوالۍ نه وتلی دي. دا سویل کې چې یاد ولسوالۍ طالبان لخواني ول شوې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د درزاب ولسوالۍ په تپی انتن سیمه کې د ملي اردو یو مرکز د هوا سړېدو لامل ایوی بل سیمه ته انتقال شوې ده. د یو بل خبر لمخې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 حکومت پلوه سیمه ای سپاسونوال وژل شوې دي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان بیا وایي تیر شپه لسګونو وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ د مرکز سقوط لپاره د سرحدي قواو په مرکز برید کړی چې په ځوابي برید کې اوش وسلوال وژل شوی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په عراق او سوریه کې د ایران په وفادارو ډلو د امریکا هوایی بمباری او غبرګونونه راپارولی دي. یو شمیر مظاهره کوونکو په بغداد کې د امریکا سفارت ته د ننوتو کوشش کړی. امنیتي مامورینو په وړاندې د وښکې بهونکي ګاز نه کار اخیسته. په دې اړه نور معلومات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې.
ملیشو په سلګونو پلویانو د سې شنبې په ورځ په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت محبتې ته په داخلي دو اصلي دروازه ماته کړو. د سفارت د ریسپشن یا د خراغلاسي وی برخې ته ور ورته کړ. ویل کېږي په دې مظاهره کوونکو کې بهونکې ګاز کارول شوی او د ډزو غږونه هم اوریدل شوی دي. لسیمې څخه د ای پی او خبريال وې د سفارت د محبتې له داخل څخه د اور لمبې او د سفارت په داخل کې د اصلي تعمیر پر سر درې امریکایي عسكر هم لیدل شوی دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ریسپشن په ساحه کې اور څنګه لګیدلی دی. د ای پی خبریالانو دا هم لیدلی چې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا، مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو همدارنګه د کتایب حزب الله ملیشه ډلې ژیړ رنګ بیرغونه چې د ایران ملاتړ ورسره دی د سفارت پر دیوالونو ځوړند کړل.
د سفارت ثابته کړه چې لپاره کار کوي. دا هغه سیمه ده چې د هیواد واکمنۍ نقص کوي.
غواړو امریکایي عسکر ته ووایو هر څه چې مو بمبار کړل، هر څوک چې مو ووژل، موږ به پاتې شو. موږ به له خپلې خاورې، سیمې، سپېڅلو ځایونو او خپل حیثیت څخه دفاع وکړو.
د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي د دوشنبې په ورځ د ایران له ملاتړ څخه د برخمونو عراقي ملیشو پر مرکز د امریکا هوایي بریدونه وغندل. هغه څه چې کولی شي عراق نور هم د واشنګټن او تهران د نیابتي جګړې په منځ کې واقع کړي.
د امریکا دفاع وزیر راته وویل چې امریکا د کتائب حزب الله پر مرکزونو بریدونه کوي او دا به څو ساعتونه وروسته وشي. ما ورته وویل دا خطرناکه مسله ده او د تاوتریخوالو ډیریدو لامل بشي. موږ باید پر دې ډول مسایلو بحث وکړو. تحقیقات اوس هم روان دي چې پر کې یک مرکز بریچا کړي.
امریکایي ځواکونو د کرکوک پر اډې بریته چې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو عراقي ټپیان شول، عاجل او پیاوړی ځواب ورکړ. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر خبرداري ورکړ که پر امریکایي ځواکونو برید وشي نو نور احتمالي بریدونه هم امکان لري.
که ضرورت وي موږ به د ځان د دفاع په خاطر نور اړین اقدامات هم وکړو. موږ ملیشه ډلې یا هم ایران له نورو بدو اعمالو څخه منع کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري چارواکي وایي یوازې په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه برخمون ملیشو په تیرو دوو میاشتو کې پر هغو مراکزو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه میشدي یولس ځله بریدونه کړي دي.
تازه خبر دا دی چې اوس مهال مظاهره کوونکي شاوخوا 200 متره د سفارت له ودانۍ څخه لري په ښار تنبول شوي دي. امریکا د می میاشتې راهیسې په منځني ختیځ کې د ایران د تهدیداتو د مخنیوي په هدف شاوخوا 14,000 پوځیان او همدارنګه دفاعي سیستمونه ځای پر ځای کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیایي خدماتو د کیفیت لوړولو لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو سروې ښایي چې په دغه ملک کې یوازې 14% د روغتونونه او صحي مرکزونه ناروغانو ته اساسي خدمات وړاندې کوي. په موکړې د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سروې په دغه هیواد کې د روغتیایي خدماتو د کیفیت لوړولو په موخه په وو لویو ولایتونو کابل، پکتیا، ننګرهار، بلخ، کندوز، هرات او کندهار کې کړې ده. په دې سروې کې لزرو زیاتو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو سره مخامخ خبرې شوې او د 122 روغتونونو او صحي مرکزونو خدمات ارزول شوې دي. د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې له 90% زیات روغتونونه او صحي مرکزونه د ناروغانو لپاره تشنابونه، اوبه او منظمه برېښنا لري، خو په کافي اندازه نور اساسي تجهیزات او امکانات نه لري. د دې سروې په اساس په ټول افغانستان کې یوازې 14% روغتونونه او صحي مرکزونه د ماشومانو د هغوی له ودې څخه د نظارت، د کورنۍ د تنظیم میتودونو او له زیږون څخه مخکې او د زیږون پر مهال ناروغ ته د پاملرنې په برخو کې معیاري خدمات وړاندې کوي. د دې سروې یو مسؤل تاولا سیدزی وویل
دا اوس موږ ډاکټر څنګه باید د مریض سره وزه وکړي، ډاکټر څنګه مریض ته معاینه کړي، ډاکټر څونه وخت مریض ته ورکړي او څنګه بیا دا کیفیت موږ د نړیوالو ستاندردونو مطابق جوړولی شو. نو دا سروې موږ سره کومک کوي چې موږ څنګه کیفیت درځای خدماتي صحیح باندې کار وکړو او کیفیت وکړو.
دا سروې ښیي چې لا هم شاوخوا 50% روغتونونه او صحي مرکزونه د ماشومانو د وزن د معلومولو لپاره تله نه لري او همداشان 15% یې له انټرنیټ سره وصل نه دي. په سروې کې دغه راز ویل شوي چې 15% روغتونونه او صحي مرکزونه امیدوارو ښځو ته له زیږون وړاندې خدمات وړاندې کوي، خو لا هم دغو میندو ته د امیدوارۍ پر مهال د عوارضو د نښو نښانو په تړاو چې کوم معلومات ورکول کیږي کره او سم نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ماموسۍ زیور هیله وښوده چې دا سروې به په راتلونکي کې د ښو او معیاري روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې مرسته وکړي.
15% چې مونږ وایو چې انټینیټل کیر شوي یا مراقبت های قبل از ولادت شوي دي، نو دا 15% چې نه دي شوي دا باید په دې باندې مونږ توجه وکړو. نو دا یو بیس لاین دی وزارت ساتامې ته چې مونږ باید دقت وکړو کوم ځایونو کې چې زمونږ فیصدیانې زمونږ د اتیا تر 15% پورې مونږ قبول اوس ګڼو، ځکه چې اوس ګورو 50% نخکته مونږ نه لرو. 50 مونږ ټول اجرات شته دي، اما دغه د 15 تر 30% پورې باید مونږ ځان ورسو.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسون موندنې ښیي چې په کابل او ولایتونو کې اکثره دولتي او خصوصي روغتونونه ناروغانو ته معیاري خدمات نه وړاندې کوي. دغه کمیسون غړي روح الله خانزاده امریکا غته وویل
د شفاخانه جمهوریت تللیو هلته مو نظارت کړی دی سم چې قانون د صحت دی په هیڅ هغه قوانینو باندې برابر نه و. د مریضانو ته چې مو پوښتنه وکړه په 100% مریضانو کې تقریبا موږ د 40-50 مریضانو ته پوښتنه کړې ده چې تاسو دغه دوای اولیه پاسمان دی دی ټول دی پټۍ ده دا شان د دغه پوښتنه مو کړې ده. همدغه هم مریضانو
د روغتیایی خدمتونو د کیفیت لوړولو لپاره دا سروې په داسې حال کې شوې ده چې په افغانستان کې د معیاري صحي خدماتو د نشتوالي له امله زیات شمیر افغانان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان، هندوستان، ایران او ترکیه ته ځي. دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3500 روغتونونه او صحي مرکزونه فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس 90% افغانان له دغو روغتونونو څخه په لرې واټن کې پراته دي او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره باید لږ تر لږه 2 ساعته مزل وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نوی ایسوی کال د پیلودو لپاره 300 ساعتونه پاتې دي. اټکل کیږي چې سږکال 1 میلیون خلک د نیویارک ښار په مشهور چوک ټایم سکویرز کې د نوی کال په شپه سره راغون شي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې برېښنا عمر خلیده ته دراوروي.
د نیویارک په ټایم سکویر کې هر ورځ ګڼه ګوڼه وي، خو د نوی کال په شپه دومره ډېر خلک وي چې د نیویارک اوسیدونکي دغه سیمې ته له ورتګ نه ډډه کوي.
It's going to be so crowded.
ډیره ګڼه ګڼه وی او مونږ به د ټلویزیون لاره وګورو.
اټکل کیږي چې نیویارک ښار ته چې د نړۍ څلور لارې بلل کیږي شاوخوا 1 میلیون خلک راشي او د 2019 کال وروستۍ شیبې د مشهور توپ د لویدو سره وشمیري.
Just a lot of preparations.
ډیر تیاری ورته نیسو. هر شی ګورو چې سم کار کوي او د نوی کال د شیبې لپاره یې تیارو. ډیر د خوند شیبې.
سکال دغه توپ په 2018 کریستال مثلثونو سره پوښل شوی او څه باندې 2000 څراغونه به پرې روښانه شي. په دې توپ کې 102 مثلثونه په لاس جوړ شوي او هر کال نوې ځانګړتیا لري.
This year's theme and design is the gift of goodwill.
د سکال موضوع ډیزاین د ښه نیت تحفه ده. ښه نیت د مهربانۍ او د سخاوت احساس دی. اناناس د نیکمرغۍ او میلمه پالنې سمبول دی او له پیړیو پخوانی دود دی.
د نوي کال په شپه د توپ د لویدو دود له 1900 کال راهیسې ترسره کیږي. نن سبا د کمپیوټر سره کنټرولیږي او دقیق په 60 ثانیو کې ځمکې ته رسیږي. په امریکا او نړۍ کې څه باندې 1 میلیارد خلک د دغه دود ننداره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د امریکا مشرانو په خلکو غږ کړی چې د کرکې او تبس په ضد خپل غږ اوچت کړي. د شنبه پر ورځ یو کس په نیویارک کې د یهودانو په عبادت ځای په چاړې باندې برید وکړ چې په ترس کې 15 کسان ټپیان شول. بریدګر په کرکې او نفرت تورن شوی دی. پام وکړئ د امریکا غږ دې رپورټ ته چې زموږ همکاري درته دراوروي.
د نیویارک چارواکي وایي د شنبه د ورځې د چاړې برید د یهودانو خلاف په دې نږدې اونیو کې یو تازه برید دی. په 10 کلن بریدګر گرافتن تامس باندې د دوشنبه په ورځ د کرکې د جرم تور ولګول شو. د نیویارک والی انډرو کومو وایي چې پر یهودانو سربیره د کرکې بریدونه پر تور پوستو، اسپانوي نژادو امریکایانو او زنانه او مردانه هم جنس بازانو باندې هم شوي دي.
راځئ دا خلک په هغه نامه یاد کړو چې سم ښکاري. دا خلک کورني تراګر دي. مونږ په نیویارک کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په کار ده د قوانینو تطبیق هم زیات کړو.
د تورن تامس مور د مدافع وکیل په واسطه استدلال وکړ چې زوی ذهني ناروغي لري خو د يهودیت ضد احساسات نه لري.
له هغه سره له خبرو نه وروسته زما تاثرات دا دي چې هغه روحي ارزونې او کتنې ته ډیره اړتیا لري.
خو هغو مفتشانو چې د تامس لیکونه یا داشتونه او په انټرنیټ کې لټون کتلی دی وایي تامس د نازی جرمني د مشر اډالف هټلر او د جرمني يهودانو عبادت ځایونه لټولي دي. پر دې سربیره په امریکا کې هغه مشهور کمپنۍ هم د ټولي دي چې يهودانو جوړی کړی دي. په نیویارک کې پر يهودي ټولنو، خوانځیو او تجارتي سیمو کې امنیت زیات شوی دی.
په کار ده په مقابل کې ودرېږو. زه نه وایم ځان له خطر سره مخامخ کړئ، خو داسې هم نشي کېدلی چې تاسې به هسې وژل کیږئ. په کار ده اقدامات وکړئ.
د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو له عقیدوي مشرانو او فعالانو سره وکتل چې د کرکې له جرایمو سره څنګه مبارزه وکړي. د افریقایي امریکایانو د مدني حقوقو فعال الشابټن د دوشنبې په ورځ خواست وکړ چې د ټولو عقایدو او اقوامو خلق دی د کرکې د جرایمو خلاف یو موټی شي.
کدا برید تورپوسو پر ټولنه شوی وای نو مونږ به یې پر خلاف درېدلی وای او غږ به مو پورته کړی وای. اوس هم چوپه خوله نشو پاتې کېدلی ځکه مونږ په مداوم ډول وینو چې د عقیدې او قومیت پر بنا په ګڼو خلکو بریدونه کیږي.
د نیویارک چارواکو او د ټولنو مشرانو په نازی المان کې له یهودانو سره د مور میری د سلوک په اړه د تعلیم پر ضرورت هم ټینګار وکړ. هغوی وایي په کار د ځوان نسل په دې پوه شي چې که توپیری سلوک دوام وکړي نو څومره جرایم پیښېدلی شي. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په 2019 کال کې د داسې ناروغیونو چې په بشپړ ډول د مخنیوي وړ وي 1,000 تنه چې اکثر ماشومانو مړه شوي دي. پام وکړئ زموږ د امریکا غږ د خبریالي رپورټ ته چې ضامن مومندی دته در اوروي.
د سامونی مور او پلار هیڅ توقع نه درلودله چې د داسې غم سره به مخامخ شي. ایمت تلالیوا خپل لور له لاسه ورکړه. د ایمت تلالا مور وای ما ټکان وخوړه او دا زما لپاره ډیره مشکله وه هغه څه ومنمه چې واقع شلو. رابرټ الن کینز چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي په مرکز کې کار کوي وویل په دغه ټاپو کې د شری له ناروغۍ تقریبا یو اته تنه مړه شوي دي چې اکثره ماشومان او وړوکي وو او دغه مړینه غیر ضروري وه. لن کینز نوای
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
دو دوزو واکسینو به د دغه ماشومان ژوند ژغورلې وي. د شری له واکسین نه دوه ماشومان مړ شول او د دوی لمړنې نه ورسته په ساموا کې د واکسینو قیمت 10% راټیټ شو چې په غلطۍ سره د عزلې د آرامولو د واکسین سره مخلوط شي. خلک په غلطۍ سره دغه مړینې نسبت او واکسینو ته ورکوي. د خپل ماشومانو واکسینول ودرول او لدین ورسته د شری ناروغي د ساموا ټاپو په سر راوخست. د ساموا د ټاپو نفوس 200,000 تنه دی چې باندې 15,000 تنه په دغه ویروس اخته شوي دي. لینکن ځنه وویلې ځکه د شری ناروغي ساري ده او ډېره زر خپرېږي. لینکن ځنه بیا وایي
Hospitals and health clinics were overrun with very sick children.
روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه د ناروغو ماشومانو نه ډکو او کافي روغتیایي کارکوونکي او په روغتون کې بسترې نه وي چې دوی ته ضروري خدمتونه ورسوي. طبي ټیمونه چې واکسین ورسره وو کور په کور ګرځېدل. هدف دا و چې 95% نفوس واکسین کړي. د ساموان حکومت د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي مرکز نه د مرستې غوښتنه وکړه چې دغه مصیبت به خېل منځ یوسي. لینکنز نه بیا وایي د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي مرکز نه وغوښتل طبي کارکوونکي وروزل شي د دې ډاډ ورکړي چې محفوظ واکسین ورسول شي او همدغه راز د مسؤلیت د مبارزې کیفیت وڅارل شي. په 2019 کال کې په درسته نړۍ کې د شری د 400,000 پیښو راپورټ ورکړ شوی وو او له دې نه علاوه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 250,000 پیښې واقع شوې وې. د 2019 کال په درو لومړیو میاشتو کې د 2018 کال د عین مودې په نسبت درې برابره د شری پیښې زیاتې شوې وې. ډاکټر کیت او براین چې د روغتیا د نړیوال سازمان سره کار کوي د ماشو مانو د نو واکسین کېدلو ډېر دلیلونه یادوي.
The main reason for failure to vaccinate against measles is families.
د شری د ناروغي په خلاف د ماشومانو د نو واکسینولو اصلي دلیل کورنۍ او ټولنې دي چې واکسینو ته لار نه لري. جنگ او په کم عاید هیوادونو کې کمزوري روغتیایي سیستمونه د خپل ماشومان د واکسینولو نه د کورنۍ ومخه نیسي، مګر پښتمنو هیوادونو کې ځینې کورنۍ د واکسینولو په مبارزه کې برخه نه اخلي. امریکا د دغه لیست په سر کې راځي چې 2.5 میلیونه ماشومان د شری د واکسینولو له لومړۍ ډوز نه پاتې شوي. د مسؤلیت لپاره دوه ډوزې ضرور دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز راپورټ ورکړی دی چې د دسمبر د میاشتې تر اخره پورې په 1.5 ایالتونو کې د شهر 1200 پیښې لیدل شوې، چې په 25 کالو کې دا تر ټولو نه زیات شمېر دی. د بایلور د طب د پوهنځي واکسینولوجست ډاکټر پیټر هوټس وایي نتیجه خطرناکه ده.
In the United States now we've got measles outbreaks and epidemic.
روسل هغه چې موږ په 2000 کال کې شره محو کړو، اوس په څلور اروپایي هیوادونو برتانیا، البانیا، د چک جمهوریت او یونان په 2019 کال کې د شری د لمنځوړلو موقف له لاسه ورکړ. د دې معنا دا ده چې اوس په دغه هیوادونو کې د شری په مصیبت باندې غور کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډاکټر کیت اوبراین نو وايي په بل عبارت موږ په شا تک کوو. ساموا د 2019 کال پای ته د رسیدو نه مخکې خپل استراري حالت پای ته ورسو، مګر د شری بیرته پیدا کېدل لا تر اوسه د نړیوال روغتیا یوه ستونزه ده. ځینې کورنۍ د واکسینو په باره کې راضي دي، نورې کورنۍ په خپله مرګاني ویروس نه زیات ویریږي. تر څو چې په دې کې بدلون نه وي راغلی، په 2020 کال کې به مړینه زیاته وي او دغه ویروس به ډیر خپور.
د بنگلاديش د سرحدي ساتونکو په قول بنگلاديش د هند سره په خپل سرحد کې د میلیون موبایل ټلیفون خدمتونو په داسې وخت کې قطع کړي دي چې علت یې امنیتي دلایل خول شوې دي. په موکړی د اف پی رپورت ته زامن محمدی د تدر اوروي.
د چارن د ادارې نتاق سهیل رانا وویل د هیواد د ټلی کمیونیکیشن موسسې د هند سره د 1 کیلومتر په سرحد کې د دوشنبې په ورځ ناوخته د موبایل ټلیفون د قطع کولو امر وکړ. دغه نطاق اف پی ته وویلې په اوسنی شرایطو کې د هیواد د امنیت په خاطر دغه اوامر ورکړل شلو. د موبایل ټلیفون د یوې ادارې د یو لوړ رتبه مامور په قول بنګلاديش د هند سره 4000 کیلومتره سرحد لري او دغه بندیز به د موبایل ټلیفون تقریبا په 10000 استعمال کوونکو باندې تاثیر وکړي. د محلي ټلی کمیونیکیشن د مخابراتیانو د ټولنې نطاق اس ام فرهاد ویلې په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر خلک به بی له انټرنیټ، اواز او د موبایل ټلیفون له نورو خدمتونو نه بی برخې وي. د بنگلاديش د ټلی کمیونیکیشن د مقرراتو د کمیسیون ماموران وویلې دغه اقدام د هغې ویرې له کبله شوی دی چې د هند د تابعیت د اساسي قانون د نوي تعدیل نه پیدا شوې ده چې له ګاونډیو ملکونو مهاجرو ته دا حق ورکوي مګر د مسلمانانو نه په غیر. د دغه کمیسیون مامور چې نه غواړي نوم یې واخیستلی شي وایي موږ اندېښنه لرو چې د هند اوسني شرایط ډېر کسان تشویق کړي دي چې بنګلاديش ته راشي. یو مامور وویل په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 350 تنه نیول شوي دي، ځکه دوی د هند د لویدیز بنګال د ایالت نه د لویدیز سرحد د جنیدا ولسوالۍ ته داخل شوي وو او زیاتوي دوی اکثره بنګلاديشي مسلمانانو چې هند ته په غیر قانوني توګه ورغلي وو. د محلي سرحد د ساتلو قومندان کمرول احسان ویلي د هغو خلکو شمیر په ډراماتیکه توګه زیات شوی دی چې له هند نه بنګلاديش ته داخل شوي دي، ځکه د دې نتیجه د تابعیت قانون دی. په هند کې د دغه قانون په سر دوه هفتو په احتجاجونو کې د پولیسو احتجاج کوونکو تر منځ د نښتو نه وروسته لږ تر لږه 8 تنه ووژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د هند د آسام په ایالت کې د اتباعو له نوي لیست نه تقریبا 2 میلیونه کسان ویستل شوي دي چې لا پخوا یې بنګلاديش ته د استولو ویره پیدا کړې ده. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وویلې سرحدي ساتونکو په دې وروسته ستې وختو کې له هند نه د خلکو د رالیږلو کوښښونه شنډ کړل. د مطبوعاتو رپورټونه وایي سرحدي ساتونکو په دې وروستي وختو کې په سلګونو هغه کسان بندیان کړي دي چې له هند نه بنګلاديش ته داخل شوي.
قدر منوریدن کو موږ یو ځلې بیا په دې هیله چې ستاسو نوی کال به نیک مرغه وي او سلیز به وي. ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.